دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ساج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به د کندوز د پیښې چې پکې یو شمیر مسافر د وسلوالو لخوا برمته شوي تازه جزئیات درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو د موندلو عملیات روان دي چې پرون طالبانو په کندوز کې وتښتول. او د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي دي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلوردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي.
فاریاب په وروستۍ څلورو ورځو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهد دی. خو اوسمهال د غورماچ ولسوالۍ شاوخوا ته پراګنده جګړه روانه ده.
د فاریاب د ولایت شورا مشر طاهر رحماني وایي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې او د قیصار ولسوالۍ ولس کلي وسلوالو طالبانو نیولې دي. د فاریاب د والي ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکارۍ او پوځي عملیاتو په پایله کې راخوش شوي دي.
متاسف نو نفر از جماعتان عزیز ما بیگنای ما توسط طالبا بشه
له خوشنی سره وایم چې زموش نه تنه بیگنا وطنوال د طالبانو په لاس شهیدان سول. اته تنه لا هم اورکتی د عملیات او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لس تنه وشغورل سو.
خوشبختانه د تن از جماعتان عزیز ما راه شنه.
د کندوز امنی قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیار لستنه ووژل او یو شمیر نورې له ځان سره بوتلل. د کندوز امنی قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکی خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ادا کړي چې د امنیتي ځواکونو شپږ ویشتنه چې ملکی جامې اغوستې وې له ځان سره بیولې دي. صدیق صدیقي دا ادعا بې اساسه وبلله او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خپره شوې راغلي چې قاری سیف الدین د غور په ساغر ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړول او حمله یې کولې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا لانه د څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته وسپارل شي. د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش له مقابل برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش لوري دا څلور ساعته حمله د ناویاما په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. دا همغه سیمه ده چېرته چې تر یوه ورځ مخکې د عراق پوځ پر فلوجي یرغل پیل کړی وو. جنرال عبدالوهاب السعیدي چې د فلوجي د عملیاتو مشري کوي وایي په دې برید کې د داعش د سلو په شاوخوا کې سرتیرو برخه اخیستې وه چې 15 اویایي وژل شوي دي. نوموړي حکومتي لوري ته د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د پینټاګون ویان جیف ډیویس ویلي د فلوجي عملیات سخت دي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل تیرو دوه ورځو خدا چې د داعش وسلوال د فلوجي لپاره د جګړې نیت لري. فلوجه د عراق د مرکز بغداد په 15 کیلومتره کې لویدیځ ته پروت ښار دی او له دوه کلونو راهیسې د داعش د وسلوالې ډلې تر واک لاندې دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تېره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویند پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقړونکي د لرګیو په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکي په وینا په هره بیړۍ کې چې د لیبیا د یونان د سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 100 تنه غیر قانوني کډوال ځای پر ځای شوي وي. تر دې رپورټ مخکې د ملګرو ملتونو سازمان وویل چې سږکال 2015 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. د اروپایي پولیسو اداره وایي چې د یونان او چک جمهوریت پولیسو 19 مشکوک کسان نیولي چې خلکو ته یې د سفر قاچاقي اسناد برابرول. د اروپایي پولیسو په وینا دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورټ لږ تر لږه $3,600 پر خلکو پلوره. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. رپورټونه وایي دا په وروستیو 5 کلونو کې دویم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د هغه لور مریم نواز شریف پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې دی. او روسي خبر هغه دا چې د امریکا متحده ایالات وایي 2 عسکر د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي. د پینټاګون ویان جیف ډیویس پرون سه شنبه وویل چې دا عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه لرله. ډیویس څرګنده کړه چې یو عسکر د عراق په اربیل ښار ته نږدې زخمی شوی او دویم عسکر د سوریې رقی ښار ته نږدې زخمی شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره 4000 عسکرو په سوریه کې د 300 عسکرو د حضور اجازه تصویب کړې. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو مطالب لرو. واوري چې افغان امنیتي چارواکي د هغه کسانو د خوشکول لپاره عملیات روان دي چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو یې حمل کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره و چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. د ترکیې د ولسمشر له هغه څرګندولو به مو هم خبر کړو چې د روسیې سره یې د اړیکو په اړه کړي دي. ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ د هغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي ول مرګونو اونیو څخه وه. په افریقا کې د عدالت په یو بېساري اقدام کې د چاد پخوانی دیکتاتور د جنګي جرایمو له کبله په عمري بند محکوم شوی دی. کور کلی او د ګولۍ اچار پروګرامونه هم لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تښتولي و 10 تنه خوشي شوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وژلي او 13 تنه یې له ځان سره بیولي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیاباد ولسوالۍ کې له موټر کښته کړل او وی تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 13 تنو چې پرون طالبانو بولي 10 تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ 10 تنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوشي شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشي شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیاباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللې او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي.
شاید تلاش
کنن دا سم نه دا شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي دا هیڅ امکان نه لري ځکه چې امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري د ازادي راډیو خبریال د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا د زیاتېدو په حال کې دي د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي
دوستانو همدا اوس سره له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال د تلیفون په تماس کې دی اجمل اریان سهار د خیر خبرونه تستړی مشي دا راته ووایه چې په کندوز کې چیرې چې دغه کسان یرغمل شوي دي نوي معلومات څه شی دي څومره کسان خوشي شوي دي وژل شوو په اړه ځینې رپورټونه نهه کسان وایي ځینې دیارلس کسان وایي د تاسو معلومات څه وایي مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو او ریډون کو ته وړاندې کوم سوچ به وړاندې مو د کندوز د سپینزر زون د مطبوعاتو مسول محفوظ الله اکبري سره په دې اړه خبرې وکړې نوموړي ویل چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د دغو یرغمل شوو مسافرو د خوشي کولو په اړه تصویري عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې 12 تنه دغه یرغمل شوي مسافر دی وسوال صاحبانو له منګلو څخه آزاد کړي همدارنګه نوموړي ویل چې دغه عملیات په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي دي او اته تنه ونیول دي نوموړي ویل چې لا هم اته تنه یرغمل شوي مسافر دی وسلوالو طالبانو سره دي او د هغوی د خوشي کولو په اړه لا هم عملیات په سیمه کې دوام لري
ډیر زیاته مننه اجمل آرین و چې له سیمې څخه په دې موضوع باندې تازه حال راکو موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له آرین سره په تماس کې اوسېږو او اوریدونکو ته به تازه معلومات وړاندې کوو
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان د مشرانو جرګه په د مشرانو د جرګې اداري هیئت په هلمند ولایت کې په وروستي امنیت ای وضعیت اندېښنه ښودلې ده په دې اړه به د ناجی صفایي رپورت واورو
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې د سې شنبه ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتیرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی دلته موږ په ملي وحدت ماته ملي امنیت شورا باندې ژغ کوچی لسلیقوي مقرری څخه خلاص واخلي او وړ کسان په دندو وګماري
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبري ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمیر سناتورانو د دغه ولایت له نوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي سناتور هاشم الکوزی په دې اړه وویل
هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزادي د ازمږ هلمندیان او ازمږ افغانان ضروره د غم پر کمبلو باندې نقش نه
دا په داس حال کې چې د هلمند د ولایتي شورا مسولان هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه خودلی او خبرداري ورکړی کچېرې تازه د مسرتیرې د ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي خو د هلمند ولی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګا خار کې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمیر ستونزې منی خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی د دې شورا ویان تواب غرزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځنګړې توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یو لویه برخه ل له پخوا څخه موجوده ده.
نوموړي همدارنګ ویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي. دوی همدارنګ ویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتي مسؤلانو سره په اړیکه کې دی او د دغو ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې د اړیکې هره ورځ وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي. ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ دغه کډوالو لپاره چې له منځنۍ ختیځ څخه د مادیترانې د سمندر له لارې اروپا ته تلو هڅه کوي وله مرګونونه یو څه وه. په دې اونۍ کې په سمندر کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې د 870 کډوالو په شاوخوا کې وژل شوي. ملګري ملتونه وایي له لیبیا څخه ایټالیا ته په سمندر کې د غیر قانوني کډوالو سفر تر ټولو خطرناک دی. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د ریپورت مهم ټکی له یو لنډ ځنډ وروسته. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ ویل د 2014 کال د پیل راهیسې له هغه کسانو څخه چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه د مدیترانې له سمندر تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي 2500 یې مړه شوي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ناڅاپي توګه زیات شوی. همدارنګه ریپورت وایي چې په همدې موده کې 240,000 تنه کډوال له مدیترانې څخه اروپا ته وغوښتل شي. د ملګرو ملتونو په وینا دا شمیر هم د پخوا په مقایسه زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په تېره اونۍ کې د غیر قانوني کډوالو د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې 870 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې په تېره اونۍ کې په اوبو کې ډوبو شوو کډوالو کې یو شمیر ماشومان هم شامل وو. ریپورټونه وایي چې د دې پیښو سربیره هم د منځني ختیځ او افریقا څخه په زرګونو کډوال هڅه کوي چې په وړو کښتیو کې له دې سمندر څخه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ په تیرو څو ورځو کې وضعیت خواشینونکی بللی وایي د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لیبیا څخه یې 125 کډوال انتقالول 30 کسان لا هم نادرک دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلیم سپینلر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال تر پخوانیو هغو د کډوالو لپاره ډیر مرګونه دی. د 2015 کال په لومړنیو 5 میاشتو کې د مدیترانې په سمندر کې د 1855 کسانو د ډوبېدو ریپورت ورکړل شوی و. په 2014 میلادي کال کې دا شمېر یوازې 450 تنه و. هغوی چې د 2014 کال له پیل راهیسې تر اوسه اروپا ته رسېدلي له 4 برخې په لومړي پړاو کې یونان ته ورغلي. دوی کې ډېر د سوریه او افغانستان له جګړو تښتېدلي کډوال دي. خو وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره د کډوالو د بیرته ورسانولو یو تړون لاسلیک کړ، یونان ته د کډوالو په ورتګ کې ناڅاپي کمې راغلې او پر ځای یې یو شمېر کډوالو له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلو لپاره د سمندر اوږده او خطرناکه لار خپله کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنرۍ ویان وایي د لیبیا او ایټالیا ترمنځ په سمندر کې سفر د ترکیه او یونان په مقایسه وګود دی او وروستیو پیښو ثابته کړې چې دا لار د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونې لار ده. په دې کال کې د هغه 2500 کډوالو څخه چې په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي یوازې 2119 تنه یې هغه و چې له لیبیا څخه ایټالیا ته روان و. د ملګرو ملتونو ویان ویلیم سپینلر وایي په اوسطه توګه اوس پر دې لاره له هرو درویش کډوالو یو مري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او سم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې د افغانستان د روانو مسلو په اړه څوي اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼې خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندو هڅو او د کابل کندوز پر لویه لاره د طالبانو وروستۍ برمتنیونې ته ځانګړې کړې دي. پاکستان او د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو یوه بله هڅه دا د ویسا ورسپانه دی او تحلیلی مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د ډیورنډ کرښې تفاهم په 1993 کال کې د امیر عبدالرحمن خان او د برېټانیې د بهرنۍ چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو، خو تحمیلي بڼه یې درلوده او هیڅکله هم دا د افغانستان پاکستان رسمي پوله نشي کېدلی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان له دې وړاندې هم داسې بې نتیجې هڅې کړې چې دغه کرښې ته رسمیت ورکړي، خو لیکوال ویلي پاکستان ته پر تلونکو ټولو مسافرو د ویزو اجباری کول یو بل ورته هڅه ده. سرنوشت پرسپان هم همدې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو لپاره خپله تګلاره بدله کړې ده. په مطلب کې راغلی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول او په ټولو افغانانو پاکستان ته د تګ په صورت کې د ویزو تحمیل هغه هڅې دي چې د ډیورن کرښې د رسمیت په هدف کیږي. خو ورځپاڼې په دې برخه کې د حکومت پر بې تفاوته پاتې کېدو هم انتقاد کړی دی. طالبانو بیا هم د برمته نیونې جنایت تکرار کړ. دا د ملي آرمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي نږدې 200 مسافر چې له بدخشان او تخار څخه کابل ته په لاره وو، تېره ورځ سهار د کندز په مربوطاتو کې له موټرو ښکته او ټول تلاشي شول. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبانو په همدې سیمه کې د 1200 په شاوخوا کې امنیتي مامورین وژلي او یو شمېر نور یې له ځان سره بولي دي. د ورځپاڼې په باور حکومت د خلکو د ژوند د ساتنې مسؤلیت لري او باید دغو موټرو ته اجازه نه وي ورکړي چې د شپې په مخه خپل سفر پیل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې د هیواد لویې لارې دې خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د موټرو په تمځایونو کې جاسوس هم لري او هر کله چې کوم امنیتي کس د سفر په قصد موټر ته خیږي طالبانو ته یې ټول معلومات ورکوي. په سرمقاله کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د برمته نیونې پیښې تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې د پولیسو پوستې هم ورته نږدې وي. او سرمقاله لیکونکي ویلي په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه د ځان د نه خوندیتوب له ویرې له برمته کوونکو سره کار نه لري.
اوس په لویدیز ورځپاڼو ته ولاړ شو. وابه ورو چې لویدیز ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیوزویک مجله د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا لیکي په افغانستان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 1200 لکو ته زیات شوی او دا شمېره په 2014 کال کې 15 لکو ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې دننه بېځایه شوي د سرپناه، خوړو، څښاکو، بو تعلیمي زمینې او روغتیايي اسانتیاوو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان دننه د بېځایه شویو په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې او لیکي د بېځایه شویو د ستونزې د هواري لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې ته جوړېدو مسله مطرح شوې ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې مرسته کوونکي ادارې تر دې سرلیک لاندې ماشومان به مې په دې ژمي کې مړه شي یوه هڅه کوي چې مرسته راجلب کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا غونډه چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې جوړیږي پکې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 3000 میلیونه ډالرو اضافي مرستو مسله وڅېړل شي. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورې نړیوالې ټولنې په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې هغو افغانانو ته لاس ورکړي چې له ستونزو څخه په تیښته کې دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د مقالې په پیل کې د احمد په نوم د یوه کډوال کیسه کوي چې کله د روان کال په پیل کې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته واستول شو د په کابل کې پولیسو خته ته پناه یووړه. د کابل په لویدیځ کې د هغه سیمه ده چې کلونه وشول چې هلته په مخدر موادو رژدې کسان راغونډې شي، خو په وروستیو کې د احمد په څېر خلک چې په بل هیواد کې یې د ښه ژوند په نیت پیسې ورکړي خو چا تیر ایستي دي او په زوره بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي پولیسو خته ته تللي څو هلته شوکې وکړي او خلکو ته د سوال لپاره لاسونه اوږده کړي. نیویارک ټایمز لیکي نږدې 10 کاله مخکې احمد غوښتل چې لندن ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، کور ته پیسې ولیشي او درس ووایي. دای خیاط وو، یو نیم زر ډالر یې مصرف کړل او تر یونانه ورسید، خو سرحدي پولیسو ونیو او بیرته افغانستان ته ستون کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا په 2001 کال کې تر 3 میلیونه او 8 لک ډیر افغانان مهاجر وو. دا شمېره په 2000 لسیزه کې د ناټو د ځواکونو په موجودیت کې د هیلو له پیدا کېدو سره راښکته شوه، خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره بیرته لوړه شوه او د 2015 کال په مني کې څه باندې 2.5 میلیونو ته ورسېده. ډېر افغانان پاکستان او ایران ته ځي، خو په 2015 کال کې نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپارل.
د نړیوالو کرکټونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. دې ډلې په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې دولتي ملاتړ تر ډیره د ملي ګټو تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړي او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړي. نوریاس نوري نور تفصیل دراوري.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب له پراخو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جیش محمد او لشکر جنګوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جیش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنګوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیګ ګوند او د پنجاب حکومت دغې افراطي څپې د په شا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوې او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تیرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزي او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي دغه راز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړې چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمن شي.
دا د آزادۍ رادیو ده. په افریقا کې د عدالت په یو بیساري اقدام کې د چاد پخانه دیکتاتور د جنگی جرایمو له کبله په عمری قید محکوم شو. حسین حبری لومړی دیکتاتور دی چې په افریقا کې د عدالت غوښتونکو د نستړ کېدونکو زیارونو په نتیجه کې محکومیږي. سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
حسین حبری له 1902 اتیا کال تر 1909 کال پورې د چاد جمهور رئیس وو. دی لومړنی یو پخانی جمهور رئیس دی چې د جنگی جرایمو په تور په دوهم هیواد کې محاکمه کیږي او محکومیږي. د چاد دغه پخوانی دیکتاتور چې تورې عینکې په سترګو وي د سنګال د داکار ښار د یوې محکمې لخوا په عمري قید محکوم سو. حسین هیبری تورن شوی و چې په خپل هیواد کې خلک وژلي، شکنجه کړي او تیره یې پرې کړی دی. نوموړی د افریقا د اتحادیې په غوښتنه په سنګال کې محاکمه شو. د کاناډا د ګلوب ان میل خپرونه لیکي چې د حسین هیبری محاکمه د نړیوالو جرایمو په وړاندې د نړیوال عدالت لومړی بری دی. د نوموړي محاکمه کېدای شي په افریقا او نورو هغو هیوادونو کې چې مستبد مشران یې د عدالت له پنجې تښتېدلي دي د عبرت یو درس شي. د هاګ نړیوالې محکمې کې د افریقایي هیوادونو د ګڼو مشرانو او چارواکو دوسیې پرتې دي، خو د افریقا اکثر هیوادونه دغه محکمه د لویدیز تر واک لاندې یوه اداره ګڼي او په افریقا کې د عدالت د تحقق جوګه نه بولي. د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې سره له دې چې د هیبری محاکمه ځنډمنه شوه او هغه شل کاله په ډاکار کې په یوې شاندارې ماڼۍ کې ژوند وکړ، خو په پای کې دغه پخوانی دیکتاتور چې د واکمنۍ په وخت کې امریکا هم ملاتړ کاوه د عارضینو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې محاکمې ته راکش کړی شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هیبری د محکومېدو په مناسبت وویل چې دا د واشنگتن لپاره یو ښه فرصت دی ترڅو چاد سره له خپلو پخوانیو اړیکو درس واخلي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یو چارواکي ریډ برادي چې له 1900 کالونو راهیسې په چاد کې د هیبری د ظلم و زور له قربانیانو سره مرسته کړې د ګلوب ان میل خپرونې ته ویلي، دا ورځ به په تاریخ کې د داسې یوې ورځې په توګه ثبت شي چې د یوې ډلې قربانیانو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې یو دیکتاتور عدالت ته راکش کړی شو. ښاغلی براډي ویلي دی چې په چاد کې د هبري د ظلمو زور د قربانیانو لپاره دا یو لوی بری دی چې نوموړی 15 کاله وروسته هم محاکمه او ګرم وپېژندل شو. حسین هبري چې اوس 83 کلن دی په پیل کې د دغه محاکمې صلاحیت رد کړی و، خو وروسته پولیسو محکمې ته حاضر کړ. په داسې حال کې چې د ظلمونو تقریبا 200 قربانیان یې په تالار کې حاضر وو، د دوشنبې په ورځ نوموړی په عمري قید محکوم او په افریقا کې د عدالت غوښتنې یو نوی فصل پرانیستل سو.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کې چې دوی داش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو نوري اوس په هم یو اربیا حدیث پردیس ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د هغو اتو تنو د مندل لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او وی تختول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلور ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرونو ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې وی په تیرې ویونی کې لک تر لګه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانی په اوبو کې غرق او مړه شوی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق ته پوز عملیات له جدي خندونو سره مخ کړي. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. او د امریکا متحده ایالات وې دوه عسکرې د رواني ونې په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوې دي.
دوستانو دا د ازادي رادیو د زمکو پرونی هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کول شي د ازادي رادیو خبرونه زموږ لا ویب پاڼې نو اوري azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پاته ده. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل او په سینو برخو کې ل اکسونو او ویډیو غانو سره کتلای شي. اوس مخکې لدی چې کور کلی او د ګوډیا چار پروګرامونه درته وړاندې کوو، د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد داړیکو د اړیکولو پاړه د روسیې چارواکو د ورستوي سرګندونو پاړه پوښتنې راپورته کړي. د ترکیه او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یو جټ الوتکه د ترکیه په فضا کې وشتل شوه خراب شوي او دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه درېدلی. فرشته جلال زئی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي. ورپسې کور کلیو د ګوڼه چار پروګرامونه خبري کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د اړیکول لپاره د روسیې د حکومت روسي دریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د اړیکول لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپلې ښې اړیکې د یوه پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی کنه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یوه پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تیروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقرې د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
ګران دوستانو سلامونه مې ومنې. ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري؟
هغه ارزښت د سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي.
ولی په بیرحمه توګه قطع کیږي. دا کار کوم ځنونه اړولې شي؟
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا خو دی اوبو کې په سیندونو کې راځي، اندې زمنګ درودات ولسوالۍ ته.
نن پام دی اکلغه ګول آزادی رادیو سره بوسی. قدر من اوردونکو، د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو اقتصادي ارزښت دی، بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیمې هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولای قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیګې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي پیدا شوي، د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه یې دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي له ریښونه ووهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپیریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونه غږېږي.
نوم یې بچا خان دی، ولایت کندهار. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضۍ ده. دغسې د کوچنیانو سترګې خوږېږي، ستونی خوږېږي. کندهار کې مطلب ځنګلونه شته، خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کاژ یې مطلب راوړي د خپلو 500 روپو دپاره، مطلب خرڅې پر خلکو باندې دغه دپاره ټکټر په 10,000 په 10,000 کالدار یې خرڅې په دونه ارزاني بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا خو دی اوبو کې په سیندونو کې راځي، اندې زمنګ درودات ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هیوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلوي، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نوم مې صفي الله دی او د کونړ ولایت د سرکې ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل څو قسم روان دي. یو قسم دا دی چې خلک د اروپ په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، مرکیارو په واسطه باندې خارج ته یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي، یوې د تبرګو په واسطه باندې قطع کوي. زیات ځنګلات منځل دي. قومي تړونونه مشته دی چې خلک د قومي تړونونو په واسطه باندې که چا ځنګل کې شین لرګي ووهو، نو هغه څخه تقریبا یو ورې او 10,000 افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه ثروت او شتمني ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپېره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت یې داخي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي؟ خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوي، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د دې کېنه وو، مونږ یې د بای نه وړو. که غریب هم وي نو سل فیصده داسې نه څه کوی چې عمومي منافع اجتماعي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پورې غریب وي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
پخوا به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل، جریمه کېدل. خو نن سبا هغه خبرې نشته، نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد اجان د خپل ولایت په هکله وایي:
ولسوالۍ د سر ته پسې ورننوتلې وه، دره غونده ده. بیا چې دا خلکو به ویل چې هلته یو شاخ مات کې، بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خصم اجازه نه وه بدون له یو زیارتو په نام د مولانا یعقوب چرخي، چې دغه مجور به دا وچ ځنګل را کته کاوه جومات لپاره. د هغه لپاره نور چا ته اجازه نه وه سره کته کړې وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع سوي دي، دغسې خالي غر ده یا چې شو ځنګل و.
د سي برخې ماهران ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې له سږو سره تشبیه کوي. دوی وایي چې موږ د ځنګلونو له برکت پاکه هوا تنفس کوو. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق نه پوښتلي چې دوی د شنې فضا د رامنځته کولو او د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه کړي.
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ یې په ملک کې لرو، او د دې سره په خوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا. په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده. موږ او تاسو شاهد یو په دې سا کې، موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان او په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پر مخ تللي دي. یعنی مثبت قدم ده، ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو، خصوصا د چاپیریال نگانه تر اوسه پورې هم موږ ډېره لار په مخ کې لرو، باید پر مخ ولاړ سو. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ وضعیت ډېر خرابه ده، هغه د طبیعي ځنګلو ده. طبیعي ځنګلونه په ډېرې خواشینۍ سره په د تیرو دریو څلورو لسیزو کې په ډېر بېرحمانه شکل باندې د بعضو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوا نه همیش تر یرغل لاندې راغلي دي، او ځنګل یې په ډېره بېرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي یې.
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای.
متاسفانه په دې سره کې دولت ډېر زیات موثر کارونه نه دي کړي. موږ شاهد یو په اکثر ولایتو کې ځنګل قطع کیږي. همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده. ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو، نافذ ده قانون. ولې قانون په یوازې شکل باندې نشي کولی ستونزې راته حل کړي. قانون تطبیق غواړي، قانون ته احترام پکار ده، قانون ته درناوی پکار ده. د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي، خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي. دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته. باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي. که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي، قطع کوي یې، قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي، زموږ هیوادوال دې هم په دې سره کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله مکتب په وړیا شکل باندې را کړی ده، او دا لاس ور نه کړو. دا د خلکو مسولیت ده، او بل مسولیت سی دا ګډ مسولیت د دولت او د خلکو په منځ کې. هغه د خلکو د پوهاوی د کچې لوړول دي. موږ ډیر کم ځنګلونه لرو، طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي. که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سی د لړۍ سی اوس روانه ده، که چیرې دوام وکړي، په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي. بیا به موږ نه طبیعت لرو، نه به ځنګل لرو، او نه به د هوساینې لپاره، د میلې لپاره، د تفریح لپاره، یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو. نو په دې سره کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي، او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دې ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې د وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یوه نوي قانون کار کړی.
په مشارکت د خلکو کار کوو. محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپله مسؤلیت اخیسته ده ځنګلونه ساتل. اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو د خانکیږي. ټول تفاوت داره د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوی ده. موعدات هم نظر کې را نیول شوی دي. بندي کول دي په دې کې او شپږ میاشتې نه مثلا شروع کیږي نظر په قانون د جزا باندې ده. او په زمین کې د لس زرو نه تر سه زره افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزش قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چې په ارزش په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوی دي.
محمد امان امانیر وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د ځنګل ونې ونوي، دوی ځنګلونو ته نږدې داسې نیالګي ږدي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
مونږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي، مونږ په مجموع کې د سوان لرګیو د پاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټو د پاره چې هلته ځنګلونه دي چې زر ورسېږي، دا ونې د سوان لرګیو د پاره چې د خلکو معیشت لرګیو درکه را پوره شي. په زمین کې دې مونږ 1450 هکتاره ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزې په ولایتو په کچه باندې مونږ په نظر کی رونی ولیدی. او همچنان د یو تعداد عامه پوهاوی هم نظر کې نیولې ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړی دي په تیر کلو کې درې کلو د پاره آبیاري ضرورت لري، بعد درې کلو نه دا ضرورت اوبو ته نه لري، خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسه موږ مخکې وړو.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږوري دونکو سلام. اوس خو به مو د کانټینرونو زور لیدلای وي. تاسو ګومان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی، خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عاجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کوی قاب د دیوال کار ورکوي او د مظاهرو پریان او دیوان نشي ترې اوختلی. او لکه د پیریانو د ښار چې سهار سترګې غړوي، نو بیا به د ښار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینري دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه حکومتي موټر له خریدارۍ څخه خبرو.
عامر صاحب، ته خو دغه مکتوب لاسلیکه؟
کوم مکتوب؟
دغه د موټر د خریدارۍ مکتوب، ځکه چې تام د خریدارۍ د آیت غړی
تراکه.
دغه دی واخله صاحب.
دا موټر مو په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی.
هو صاحب. ولې؟
د دې موټر بیه خو له 15 لک افغانیو هم کمه ده.
هو صاحب، خو دولتي ادارې چې څه شی رانیسي نو اسناد یې څو چنده په زیاتو پیسو محاسبه کیږي.
ولې؟
خو صاحب، څو تنه پکې خپله خپله برخه اخلي. د همدې لپاره په حکومت او دولت کې خریداري زیاته وي.
پوه نه شوم عادل خانه، مقصد دې څه دی؟
صاحب، ته دې دا غوږ را وړاندې که چې پوه یې کړم.
ښه، ووایه څه وایې؟
ګوره عامر صاحب، هوښیار سړی په دغه موټرو کې د عمومي رئیس، اداري رئیس، د مرستیالانو، د خریدارۍ د هیئت له غړو علاوه زه او ته هم برخه لرو. که نه هر څوک پوهیږي چې د 15 لک افغانیو موټر دی.
زه خو یې نشم منلی، دا خو سمه برعله غلا ده.
ګوره عامر صاحب، خپله روزي په خپله پلغته مه وهه. 1 لک افغانۍ در رسیږي، د 2 کلونو تنخواه دې کیږي.
زه خو یې نشم ازمولی، ډیر غټ خیانت دی.
ازمولی شي که څه وخت نور هم د خریدارۍ هیئت غړی وي، نو کاڼې به هم ازم کړي. نه ګوري چې غټ چارواکي فولاد هم ازموي.
ته ودرې چې زه یو ځل له عمومي رئیس صاحب سره وغږېږم چې هغه څه وایي.
ډیره ښه خبره ده، زه ورشم.
خیریت، تو څنګه راغلی؟
صاحب، د یوې مهمې خبرې لپاره راغلیم.
څه خبره ده؟
صاحب، د خریدارۍ هیئت د 15 لک افغانۍ موټر په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی او اوس راغلی و چې اسناد یې په ما هم امضا کړي، ځکه چې زه هم د هیئت غړی یم.
کوم خاین و؟ ته ورشه رایه وله.
ښه صاحب.
صاحب څه دی ویل؟
دا څنګه مو د اتلس لکو موټر په دولس لکو افغانۍ اخیستی دی؟ ټول ادارې همدغه موټر په اتلس لکه نه اخلي؟
خو صاحب د دغو ډارنو له لاسه ته ګوره، دغه امیر صاحب د دولس لکو افغانیو سند هم نه امضا کوي.
باران خانه، زر لاشه او سند لاسلیک کړه، که نه داسې به دې ورک کړم چې بیا به دې څوک نوم هم په دې ادارې کې وانخلي.
بدله
ملغلره
د درې شانو بازار سرخ کاری
د انجیو د چارواکو د وادو او سینماګانو
په درې ځایونو کې برکت نه دی پاتې،
د مامورینو په جیبونو کې، د خار په ملي بسونو کې، او د بهرانیانو په فنډونو کې.
درې ځایونو ته خالی جیب به ورځه،
حوزو او محکمو ته، لویو سنترو ته، او د نامزد لیدو ته. د بازاري سیمکارت په نمره، د تورو شیشو والاو په موټرو، او د بهرنیو سفارتونو په اړیکو.
په درې شانو خلک په زبولی شي،
د نویو سندرغاړو په سندرو، د کدوګل او ګندنه ګل په مشاعرو، او د بهرانیانو د فوزی موټرو په ارندونو. په هر څه کې مې چل لیدلی و، خو په وروری کې مې اوس ولیده. پام وکی،
بلی
او با فخوری لکم زی خبری کمی؟
څوک دی پکار دی؟
همتن بی پکاری
خانو، چه کار دی دی؟
ما ویل که امکان لری چی یو عکس را لگره و
عکس می تکوی؟
خوری، بده مگانه، غوارم چی دخپل و خویندو دا عکسون البوم جوڑ کم.
خا، درو بیلیگم.
دیر زیاده ماننه، او بخا د سکایپ ادرس ته راکولی شي؟
د څه لپاره؟
زه د خپلو خویندو د لیدو لپاره ډیره زیاته تلوسه لرم، هیله کوم.
دغه دی در مسج کوم. یې
څومره مهربانه خور یې. دغه دی راورسید، سکایپ دی انکه؟
ښه، دغه دی. هو، سلام.
وعلیکم سلام. نام خدا، له نظره نشي تا څومره ښکلی یې.
مننه، سترګې دې ښکلي دي.
یوه وړه هیله کوم، نه خفه کیږي؟
نه، ووایا.
بده مه ګڼه.
څه شی
واده راسره کوې؟
تا خو ویل چې خور مې.
هسې خو ټول دیني خویندې ورونه یو، ما هغسې ویل.
اوس دغه کیسه واورئ.
لونګین چې په خپلې میرمنې باندې د مقررېدو زیری وکړ، نو سمدستي ورته وویل چې دوه کټوې مستې په یو پاکه کڅوړه کې واچوي او هلته د باندې رازوړنده کې چې اوبه یې ونینی کې. هغه لسم رتبه مغمور مقرر شوی و، خو په ځان یې باور و چې ډېر ژر به ځان وړې څوکۍ ته ورسوي. لونګین چې سهار دفتر ته خوځېده، نو د مستو کڅوړه یې ورسره واخیسته. هغه د خپل رئیس د کور ادرس پخوا معلوم کړی و، نو ځکه یې د کور پیدا کولو کې هیڅ ډول سرګردانی ونه لیده. د کور د زنګ ټوک مې کېښ کو دا چې له نیکه مرغه په خپله د رئیس میرمن را ووته او له لونګین څخه یې وپوښتل چې څه وایي. لونګین چې سر کته اچولی و، په نرمه او خوږه ژبه ورته وویل، د ما نوم خاورې لونګین دی او نوی د رئیس صاحب دوی په ریاست کې د مامور په حیث مقرر شوی یم، او چې سهار راتلم نو میرمنې مې لږ مستې په کڅوړه کې اچولې وې چې تاسې ته یې راوړم، ځکه چې د ښار مستې ښه نه وي او دا مو د خپلې غوا دي. رئیس د میرمنې چې مستو ته خوله له اوبو را ډکه شوې وه وویل،
دیت ساجات و آسی دیزان پازاب که میرمنی تا میده دیر سلام وایا ورطا وایا چه خدا ایدیم بورا مکا دیلوانگین چه نکا پا هدف لگه دلی و پا خوشحالی دی دفتر خواته روان شو او دی کار لملی و رازی لنور و همکارانو سر پا پیجندگلوی پیدا کولو او نور و وڑو غاتو خبرو بیگاکلا پس با لوانگین فا دفتر که ناس پا چه دی رئیس دی سکرتر زنگ را غای او لوانگین تا یویل چه رئیس ور غوخته دی لوانگین هم پراتل زنده دی رئیس دفتر تا زن ور ورساو رئیس چه غوختل زن دی مسئول ورولو نخبر او خی ویل لوانگین تی لوانگین زواب ارکل وصف زیم رئیس شا تا تکیه وکلا او ارتبی ویل تکلا او لایق زوان را تخکاریگی هزه کار تا دیلار سپا مرتکوان پا داغ اورازم لوانگین دیر خوشحال کور تستون شو او طول کسی میرمن تا وکلا او ارتبی ویل چه دو دری مندالو کوچ د شلومبو په یولوخ کې له شلومبو سره واچوي چې سبا ته ورسره یوسي سبا وختي د شلومبو له لوک سره له کوره ووت او نیغ د رئیس کور ته ورغی د دروازې د زنګ ټوکمه یې کېښکودله چې لږ شېبه وروسته د رئیس وړوکی زوی راووت او پوښتنه یې وکړه چې څوک یې په کار دي لونګین لومړی ماشوم په ټنډه ښکل کړ او بیا یې ورته وویل چې مور ته دي وایه لونګین کاکا راغلی غواړي دی هلک چې کور ته ننوت نو له لرې نارې کړې مور مور لونګین کاکا دی غواړي دی د رئیس ښځې ته ور په یاد شو چې هماغه د مستو لونګین دی نو ژر راپاڅېده او لونګین ته ور ووته او ستړې مچې یې ورکړه لونګین ورته وویل وبخئ چې په زحمت مو کړې میرمنې مې لږ کوچ په شلومبو کې واچول او راته ویل چې تاسو ته یې راوړم ځکه چې په ښار کې د غوا صاب کوچ نه پیدا کېږي د رئیس ښځه خوشحاله سوه او لونګین ته کلکه سوه چې خامخا به نن چای ورکره خوري او په دې ډول لومړی ځل و چې لونګین د رئیس کره چای نوشي جان کړ په سبا چې لونګین دفتر ته راغی نو یو مکتوب یې ترلاسه کړ چې په کې لیکل شوي و لونګین ولد دلبر خان په څلورمه رتبه بس کې د جنسي مدیر په حیث مقرر شو له دې وروسته به لونګین چې ټولو مامورینو مدیر صاحب لونګین خان باله هر ورځ درې څلور ساعته د رئیس په دفتر کې تیرول او چې راوبوت نو یو بنډل امرونه به یې په لاس کې و دا ډول به هر سهار له یوې خلطې یو پنډکي سره هم د رئیس کور ته پرته له دروازې ټکولو ننوت د رئیس د تبدیلۍ له اوازې مخکې ټولو ویل چې مدیر لونګین خان امیر کېږي خو د نوي رئیس له راتلو وروسته بیا دا اوازه ډېره توده شوه چې د مدیر لونګین خان د معاون کېدو مکتوب تللی دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا احساس حسین حکمت حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
What you're on, oh my God. چابلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خون کنے وچلو بلا لے روں نہ خون کنے تی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو دا چاڑ جبان گنجے کا خدایا چاہتا ور کو پیتی غور اوخ کرانوالا چیو بھو